السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو پخپرونه کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم. پخپرونه کې به د برتانیې د خارجه وزیر د پاکستان دوري په کراچۍ کې د غواکارانو نه د یو لسو ماشومانو د خلاصېدلو د صدارتي انتخاباتو د اعلان شوې نیټې د کرم ایجنسۍ د زده کوونکو د احتجاج او د پېښور های کورټ لخوا صوبایي حکومت ته د جعلي دوایانو په حق له د حکم تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. په اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل نه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. پیښور سره نږدې دوه وړې چاودنې شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو په اړه د عرب لوړ پوړي مشران خبر کړل. اوسته خبرونو تفصیل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې ویلیام هیګ به د خپل سفر پر مهال د پاکستان خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او نورو یو شمېر پاکستانی چارواکو سره لیده کوي او په دوه اړخیزه اړیکو د افغانستان د اتحادي ځواکونو د وتلو وروستو په صورتحال او په نورو چارو به خبرې کوي. د کراچۍ پولیس چارواکي وايي بیګای د دې خار په غزري سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال یو لس تختول شوی ماشومان خوشی کړي او هغه دوه کسان یې نیولي چې دا ماشومان یې په قید کې وو. د ډاکټرانی اس اچ او سید خان نن مشال ریډیو ته ویل اولیه د یو ماشوم د اغوا په سلسله کې دغه غواکارو یو ملګری نیولی وو چې بیا یې دغه په ذریعه کامیابه کاروایي وکړه. یو آزاد کړل شوی ماشوم په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
د کسان په موټر سایکل رالو زه چې کوم دی خو پرې شولم ما جړه لغه 8 بجې ټیم خلک ناشتي مشتي وکولې سکوم نه ما خپل باندې غا لاس کې خو ټول کورو مې دي نور مې.
د پولیسو مشر سید خان وای د غواکار عامر او بابونی میږي چې دا تختول شوی ماشومان به د خیر غختلو لپاره او د نورو ناوړه کارونو لپاره استعمالول. په خبر سره نیسې په کوهارت روډ 14 شوې امدادي کارکونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا 14 په سکیم چوک کې د یو سکول د استاد کور سره نیسې شوې چې د کور ودانې ته زیان رسولي. په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې. بلخوا په خبر موټر سره هم نیسې 14 شوې ده خو په دې پیښه کې د ځاني زیان خبر نشته. د افغانستان په ګردیز کې بمی 14 شوې چې پکې سلور تنه جوبل شوې دي. د پکتیا امنیه کمانډر مل پاسلوال زلمی اوریا خیل نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پیښه نن 11 بجې د ګردیز ښار په غزنی چوک کې رامنځته شوه چې پکې د سرحدي ځواک دوه پولیس او دوه تنه ملکی وګړي جوبل شوي دي. خو د ګردیز ولایتي روغتون یو سرچینې ویلي چې دوی ته 12 تنه جوبل وړل شوي دي. د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په سیمه کې د پرله پسې نامنې او پوځي عملیاتو له کبله څه باندې یو زر سکولونه تړل شوي دي. له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې ویان هاشم خان وویل چې د سکولونو د بندېدو له وجې تر څلوېښتو زرو زیات ماشومان له تعلیم حاصلولو بې برخې دي.
فوجی عملیات تھی یا مطلب امن وضع ٹھیک نظر کم از کم مطلب یہ والا پورے مسلمان ہو گئی تھا تقریباً.
بلخوا د کرم ایجنسۍ زده کوونکو ویلي دي د فاټا بې کوره شوو خلکو سره د مرستو ورکولو شوې ژمنې دي پوره کړل شي. نن د کرمې قبایلي سیمې زده کوونکو ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویل نړیوالو ادارو چې د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ولس لپاره کومې مرستې اعلان کړي دي هغوی ته نه ورکول کېږي او په کار د مرستندویه ادارې اعلان کړل شوې مرستې نیغ په نیغه ولس ته ورسوي. بلخوا د اف ډی ایم ای یو چارواکي ارشد خان مشال ریډیو ته نن ویلي چې یاد اداره بې کوره شوو خلکو ته پوره پوره مرستې ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو په اړه د عرب لوړ پوړي مشران خبر کړل. د اردن په سرخار امان کې د شروع پر ورځ جان کیری د عرب لیگ مشرانو ته د سعودي عرب او د اردن پاچا لخوا د عرب اسرائیل د امن په اړه وړاندې شوي پلان په هکله معلومات ورکړل. جان کیری عرب چارواکي د مصر په اړه د خپل دریځ او د شام د مخالفینو د ملاتړ نه هم خبر کړل. د اروپای اتحادی د بهرنو اړیکو مشره کیترین ایشټر نن په قاهره کې د مصر د نگران حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. کیترین ایشټر د نگران حکومت د سوګند پورته کولو یو ورځ وروسته قاهرې ته سي. دا د وزیر اعظم په مشرۍ لومړی حکومت دی چې د جولای له درې مینیټې وروسته یعنی د پوس لخوا د ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته جوړ شو. د محمد مرسي ملاتړي اخوان المسلمین ډلې د نهې پرس د عبوري حکومت کابینه د قانون پر ضد وبلله. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د روس او امریکا اړیکې د استخباراتي جګړو زیاتې مهمې دي. ولسمشر پوتین د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کوونکي اډوارد سنوډن پر سر د راپیدا شوې تاوتریخوالي په اړه نن خبریالانو ته خبرې کولې. ولسمشر پوتین وویل دی له امریکا سره د اړیکو د پراختیا په فکر کې دی او ځل بیا یې دا ژمنه تازه کړه چې سنوډن ته به اجازه ورنکړي چې د ماسکو واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. بلخوا د سپینې ماڼۍ بیان جې کارنې د نهې پر ورځ د واشنګټن دریځ یو ځل بیا یاد کړ او ویل چې سنوډن باید امریکایی چارواکو ته حواله کړل شي.
The our position is that Mr. Snowden ought to be expelled and returned to the United States and that he should not be.
زموږ موقف دا دی چې سنوډن دی امریکا ته واپس کړل شي او هغه ته دی امریکا ته د ستنېدلو علاوه نور د نړیوالو سفرونو اجازه ورنکړل شي. هغه د انساني حقوقو کارکونکو نه دی، هغه د حکومت مخالفه نه دی، بلکې پر هغه باندې د خفیه حکومتي معلوماتو د ښکار کولو الزام دی.
He's accused of leaking classified information.
سنوډن د جون له درشتمې نیټې راهیسې چې ماسکو ته په ترانسټ ورغلی تر دې مهاله په هوایي ډګر کې دی او په روس کې وقتی سیاسي پناه غوښتې ده. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د مشرقي سیمو په اسکول کې د مفت خوراک خوړلو نه پس لږ تر لږه شل ماشومان مړه شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه چې پرون د پټنا ریاست په مسرخ نومي کلي کې رامنځته شوه پکې په لسګونو نور متاثره شوي ماشومان اسپتال ته رسول شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دوه ورځني دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې دوره کې به څه خبرې کیږي؟ د بهرنیو چارو یو کارپوهای
نوې حکومت راغلی دی نو دوی ورسره انډرسټینډینګ کوي. نواز شریف امریکن سفیر ته ویلي دي چې دا ډرون حملې ختمې کړي. امریکنان چې کله کانفرنټیشن کې راشي نو مخکې بریټس ولېږي.
پېښور های کورټ صوبائی حکومت ته حکم ورکړی چې د جعلي دوایانو کاروباریانو خلاف ګامونه پورته کړي. معلومات په اوره د کورم ایجنسی زده کوونکو په پېښور کې د خپل غوښتنو په لړ کې احتجاج کړي. دوی سوای
کورم ایجنسی کې د چکم د متاثرینو فنډونه راغو چونکه هغه تر اوسه پورې د یو متاثرینو ته نه دی ملو شوی. مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو اله حکمونه چیرې په دې باندې دي تحقیقات وکړي.
دا به هم باوري چې زکات او فطرانه چاته ورکول پکار دي.
کسان د دې مستحق دي، هغه کې فقیر شو مسکین شو او بل مسافر دی په مکروز باندې زکات کیږي، غلام دی دا به هم زکات.
د مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به د خپل سفر دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او نورو یو شمېر پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه ویلیام هیګ به د خپل سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز، د داخله چارو وزیر چودري نثار او نورو یو شمېر پاکستانی اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر عرفان اشرف قاضي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات پر مهال د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو نه علاوه ستراتیژیکي مذاکراتو او افغان امن عمل په شمول په نورو یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. اشرف قاضي زیاته کړه چې دوانو لړپوړي بعد ملاقات وروسته نن ماخام ایوې غړي خبري غونډې ته وینا هم کوي. پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاید سعید د ویلیام هیګ د پاکستان د دورې په حق لوايي
نوې حکومت راغلې ده نو دی ورسره انډرسټینډینګ کوي او دا انډرسټینډینګ په هغه باره کې دی کلا دوی خپل ٹروپس اوکاگی افغانستان نا نو آغا سب ارینجمنٹ تھی درم خبر دادا چھے نواز شریف امریکن سفیر تویلی دی چھے دا ڈرون عملی ختمے کے نو دی تیار نہ دی ختمولو لا نو یو قسم کلیش یا کانفرنٹیشن را روان دے پدے ڈرونز باندے نو شاید چھے امریکنانو اغلی گلی چھے دی توائے چھے دا انسیسٹ کئی نا امریکنان چھے کلا کانفرنٹیشن کے راشی نو مخ کے برٹ سولے گی والے چھے برٹش طرف دے دوی خر تعلقات دی
یا دا دوی چھے دا برطانی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہم دا تیرے میاشت پا دیرشتم نیٹا دا پاکستان پا دورہ راغلے وو او دا خپل دورے پر محال نموڑی دا پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سیڈنیز ادارہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې کا پاکستان په حقیقي مانو کې غواړي چې په قبایلی سیمو کې د امریکایي ډرون الوتکو مخاوني سي نو د هغه تر هغه ډلو پر ضد نتیجه خیزه پوځي عملیات وکړي چې دغه هیواد ځمکه د امریکا او نړۍ د ستراتیژیکو مفاداتو پر ضد کاروي. دغه رپورٹ نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي سیډنی د اداره هیریټیج فاؤنډیشن په خپل یو راپور کې لیکي چې د 11 مئی په پارلماني ټاکنو کې د پاکستان د نوي منتخب شوي وزیر اعظم نواز شریف د انتخابي کمپاین مرکزی نقطه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو بندول وو او دا یو حقیقت دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ډرون بریدونو په شمیره کې ډیر کمښت راغلی دی. خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې تر کومه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد سختې کاروایانې نه وي کړي کومې چې په سیمه او نړۍ کې د امریکایي مفاداتو پر ضد فعالیت تونه کوي. تر هغه پورې بعد تر هغه غره پر رت په نړیواله جګړه کې ډرون الوتکې یو کارګرا وسله ګڼل کیږي. د دغه راپور لیکوالا لیزا کټرس لیکي چې د 2014 کال راهیسې د ډرون الوتکو سره د پاسه درې نیمو سو بریدونو کې د القاعده د شلو نه زیات مهم مشران او په سوونو نور هغه تر هغه وجل شوی دي چې امریکایي او اتحادي ځواکونه به پنه کول. لیکوالا لیزا کټرس د امریکا لخوا د اوسامه بن لادن د لټون په اړه د یو امریکایي خبریال او کتاب لیکونکي پیټر برګن لخوري لیکي چې د ډرون الوتکو د ښې کارکردګۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې د مرګ سمو د مخکی بن لادن په خپل په قبایلی سیمو کې د القاعده غړو ته هدایت ورکړیو چې که دوی د ډرون الوتکو د بریدونو نه ځانونه خوندي ساتل غواړي نو د افغانستان ځنګلونو کې دی پټ شي. خو د لیدا کټرس په خبره د ډرون الوتکو د بریدونو دوام د پاکستان په اړه د امریکا مایوسی په ګوته کوي ځکه چې د بیا بیا غوښتنو باوجود پاکستان د حقانی شبکې او د هغو مقامي او بهرنو ترهګرو پر ضد نتیجه خیز عملیاتو کې پاتې راغلی دی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ککړ دي او په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ستراتیژیکو ګټو پر ضد کاروایانی کوي. د بیلګې په توګه په دې نږدې سو ونو کې چې کوم بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي د هغې هدف د حقانی شبکې سره اړه لرونکي ترهګر ول او یا بهرني ترهګر. تیره میاشت یو بل ډرون برید د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر ووجلو. خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت د دغو ټولو بریدونو غندنه وکړه او دا ډول بریدونه یې د بشري حقونو پر ضد وبلل. لیکوال لیکي چې بهشکه د ډرون الوتکو حقیقي نعم البدل په قبایلی سیمو کې د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد د پاکستان لخوا پوځي عملیات کېدای شي خو پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې هغه ټولې غوښتنې رد کړې دي چې د دغو ترهګرو ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه وي. او دا هم یو منلی شوی حقیقت دی چې ډرون الوتکو زیاتره هغه ترهګر په نښه کړي دي چې د پاکستاني ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوث وو.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې پولیس وای پرون شپه د ښار الګزري سیمه څخه دوه کسان نیولې دي او دوی د ولکې نه یو لس ماشومان خوشي کړي دي. پولیس زیاتوي نیول شو کسانو بل دغه ماشومانو څخه غیر قانوني کارونه اخیستل او خیرات به پرې ټولولو. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال سفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ د ډاک ستانه پولیس افسر سید خان مشال ریډیو ته ویلي نیول شوي کسان عامر او بابو نومیږي. دوی به ماشومان تختول او هغوی به یې د خیرات راټولولو او یا هم نورو غیر قانوني کارونو لپاره کارول.
پولیس چاپو لګو لغه باندې هغه کین سټیشن نه دا کو اونی وو هغه انټرو ګیټ کو نه غوي چې به دا شنه بلکې چې کم دین دا ماشوم ماغله ور کړل دي دا غنم بابو دي او سره نور ماشومان دي. پولیس تھانہ ڈاک چیز چاپال تھا کہ گزرے کی بولے گولا گزرے کے چاپو لے گولا داغا پہ انکشاف بنے نور کسان بابوم داغا شو گرفتار شو اور یو لس ماسو مان چیزیں داغا برآمد شو دا کسان چیزیں نو دئی اغواقی اور بے پہ خیر غوڑی داغا شان زنزر ساتھی خپل کید کے ساتھی.
د سید خان په خبره په دغه ماشومانو کې زیاتره هغه کوچنیان شامل دي کوم چې په خپل کورونو کې وهل کیږي ټکول کیږي. دغه ماشومان لخپل کورونو تختی او بیا د سرپنا په لټون کې د دغه خلکو په لاس کې وزي چې هغوی بیا دې ماشومانو ته د سرپنا ورکولو په بدل کې له دوی څخه ناوړه ګټې پورته کوي. پر اخلاص شو ماشومانو کې یو 12 کلن اسد هم دی. نوموړی خپل کیسه څه داسې کوي:
کورور مم کور نه خپل پلارواله یستړ شم کې نشتم. سفیان نوم کې یو الګ دی. هغه مال خپختنه کې تاسو کې دار ده. ما د کوم کور نه تختې دلې د کسان په موټر سایکل رالو. زه چت کوم دی خوای پرې شولم. ما جړل هغه 8 بجې ټیم خلک ناشتي مشتي وکولې سکوم نه. ما خولي باندې هغه لاس کې خو ټول کور مې دی نور مې
د ابرار پونوم. یو بل ماشوم وای د تیرو شپږو کلونو راهسې هغه لخپل کوره وتلې دی او د تیری اوږدې مودې راهسې د دغه خلکو په ولقه کې وو. 14 کلن ابرار زیاتوي په دې موده کې هغه د کراچۍ ښار په بیلابیلو چوکونو یا څلور لارو خیر غوښتلو.
امه انتقال کر گئی پہلی ماں باپ
دی وای خپل مور مې وفات شوی دا. کلار با په کور کې وهلم او راته ویل به یې ک پیسې در سره وی کور ته راځه کنوی مرزه. ما په دې موده کې خیرات غوښتلو او کاغذونه مې راټول کړی دي. رخلاص شو زیاتره ماشومان ته داسې اداګانې ور معلوم دي چې د هغې په کولو دوی په څرګنده جسمانی مازور ښکاری خو په حقیقت کې دوی ټول روغ رمټ دي. پولیس افسر سید خان وای د دې عمر له ماشومانو څخه د ترهګرۍ ترڅنګ په نورو جرمونو کې د ککړتیا کار هم اخیستل له امکانه بهر نه دي او دوی له نیول شو کسانو څخه په دې اړه هم پلټنې کوي چې هغه ماشومان چې تر اوسه د دوی لاس ته ورغلي دي او لا هم ورک دي هغوی چرته دي.
اعتراف یې وکړو امیر ملزم وی چې بھائی ما سلوی کسان چې دی بابو له ورکړي تقریبا اور بابو بسور کړي اندازو لګوي تاسو بابو چې دا جوړ دی نور مشمون مې کوم په بوتل یې څنګه چل پکړي نو غته تفتیش کیږي پولیس خپل کاروای کوي فیر کټ شوی دی کنه مشمون برمر شو چې بھائی آیا څه کسان مشمون چې کوم غیب دی غته سو کوم بل کړي دي.
پولیس چارواکي زیاتوي لنیول شو کسانو څخه د دغه ډول مشمونو د ساتونکو نور کسانو په اړه هم پلټنې کوي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات اگست پر شپږمه نیټه کیږي او نتیجه به پر اووم اگست اعلانیږي. د صدارتي ټاکنو د شیډیول او د دې د طریقې کار په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې صدارتي ټاکنې به د روان کال په شپږم اگست کیږي او د دې لپاره چې کوم شیډول جاری شوی دی د هغې مطابق به په 23 جولای 12 بجو پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي او په 26 جولای به د دې کاغذونو کره کتنه کولی شي. دغه رنګ به په 21 جولای د غرمې 12 بجو پورې امیدوار خپل کاغذونه واپس اخیستلی شي او له دې وروسته به د غرمې 1 بجا د نومونو حتمی فهرست جاری کیږي. په شپږم اگست کنو روستو با الیکشن کمیشن په 1 اگست د دې د نتیجو اعلان کوي او همدارس د صدارتي ټاکنو لپاره اوټونه بد سحر 10 بجو نه تر 3 بجو پورې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد او سلور وانو صبح کې اچولې شي. د دې اوټونو اچولو طریقه سوي کله چې مشال ریډیو د لړکی اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل نو هغه ویل
د قومي سملو سېنیټر چې دوه ووټ یو کاونټ کیږي او د صوبایي سملو چې نو هم په سیم ډے باندې تقریباً 2 جوڑی گی مطلب
ذکر ولد چی د موجوده صدر آصف علی زرداری د صدارت مده با دروان کال د ستمبر په 8 نیټه ختمیږي او د غرنګ با په 9 نیټه نوې صدر د خپل چوکۍ واک لاس کې اخلي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او لیدلې شي. د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکریټریټ چارواکي په سیمه کې د پرله پسې نامنه او پوځي عملیاتو له کبله څه باندې یو زر سکولونه تړل شوي دي. له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څانګې ویان هاشم خان وویل چې د سکولونو د بندېدلو له وجې تر څلوېښت زره زیات ماشومان له تعلیم حاصلولو بې برخه دي. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د تړل شو سکولونو حال پوښتلی.
مونږ سره تقریبا هر کال خپل ډېر شمارا جمع کوو نو پای کې مونږ سره اوسه پورې یو زر څلور پنځوس سکولونه چې دا مونږ سره بند دي د حالاتو د وجه نه. که نه شیر آغاز یا خو فوجي عملیات دي یا مطلب دا چې هلته امن وضع ټیک نه ده که نه نو دا وجه نه مطلب چې
نو دغه 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 تقریبا یو نیم زر سکولونه دي. نو د دې به څومره ماشومان چې د تعلیم نه بے برخه پاتې دي؟
نو دا هو اگزیکټ ان صحیح ته دا خو سونی خو تقریبا کم از کم مطلب یو لاک پورې ماشومان هو بری دا تقریبا داسې دا کته خو دا خو داسې دي لکه سکولونه بند دي که نه. خو بعضې لکو کې لکه اوس زمونږ د باډې سکولونه چې دي که نه دا اوس ټول ماشومان داسې نه چې کېږي سکولونه وجه نه سب په پېښور کې سب کوئی سب یو تي کې سب بل تي کې نو ماشومان په دې کې داسې نه دي سفر شوي دي ټول سفر شوي دي که نه. نو دا به تقریبا دا د څلور زرو پورې ماشومان به د دې نه سفر شوي که نه زیات.
او دا سر دا د جینکو او د لکانو ګډ سکولونه دي پرایمري او هاي سکولونه دي که نه؟
او دې کې ټولې دا زم ټول مطلب د دې پرایمري نه ولا تر کالجونو پورې دا په ټول شامل.
صحیح. نو نو دغه سکولونه چې په دغه د دې ودانې ولاړې دي د دې چې کوم استادان دي هغه ته تنخواګانې ورکړل کیږي؟
بالکل. د دې چې کوم د دې کې دوړه قسمه سکول دی کې موږ سره هغه سکولونه هم دي چې کوم مطلب دی چې په دماکو باندې لزول شوي دي او هغه سکولونه هم دي چې کوم موږ سره د هغې مزه ودانې ولاړې دي مطلب بلډنګونه شته که نه. نو خو بند دي سبق په کښې نه شي ویلی دی دې. نو دا دوړه قسمه سکولونه په دې کې موږ سره په دې کې شامل دي.
او د دې چې کوم د استادان دي نو هغوی ته تنخواګانې ورکړل کېږي او سکولونه بند دي؟
تنخوا خو استاد دې کې خو د استاد غلطي خو نه ده که نه چې استاد ته خو تنخوا ملوېږي خو استادان داسې نه دي چې په کورونو کښې اخلي که نه. زیاتر مونږ داسې کړي دي لکه په جمرود کښې او په لنډي کوتل کښې سکولونه کولاو دي که نه. نو هغه د بډې استادان چې دي مونږ زیاتر هلته مونږ ته ریډی فلایټ وایو چې هلته مونږ ته کار اخلو که نه. یا په پېښور کښې زمونږ جلوزو کښې هم کښې سکولونه یو سکول ته چلېږي هغه هلته ډیوټیا نه کوي. نو داسې مونږ سره
هاشم صاحب اخرنه پوښتنه مې دا ده چې په ټوله قبایلي سیمه کښې په ټول پاکستان کښې چې کوم نوی حکومت راغلی دی هغوی وایي چې یاره د ایجوکیشن ایمرجنسي اعلان به کوي. نو داسې په قبایلي سیمو کښې څه پروګرام شته
یاره؟ تاسو چې کومه خبره وکړه دې کښې خو د ایجوکیشن ایمرجنسي خو به کار هم ده خو زمونږ د قبایلي سیمې او د پاکستان د حالاتو دا بالکل یو بل نه ډېر مختلف دي. هلته خو امن دی مطلب دی چې اوس مونږ وایي چې پنجاب دی یا سند دی یا زمونږ خیر پښتونخوا چې دا زمونږ دم دغه ده خو لکه زمونږ د پټا په نسبت باندې خو ډېره ګټه ښه ده که نه. نو مونږ ایمرجنسي نافظم کړو نو ایمرجنسي اوس مطلب حالاتو د وجه نه به هلته څنګه زمونږ الرډي چې کوم مونږ سکولونه دي هغې نه مونږ کار نه شو اخیستی کوم استادان دي هغه مونږ هغې ته کار نه شو اخیستی نو ایمرجنسي کښې به مونږ څه کوو دا مو چې کله ما تاسو ته ولوویل چې هر شو هر یو شی د امن سره تړلی دی که نه.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څانګې ویان هاشم خان بابر سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واورېدله. پېښور هایکورټ په خیبر پښتونخوا کې دیسي او غیر معیاري دوایانو د کاروباریانو خلاف سخت نوټیس اخیستې دی او د صوبایي صحت محکمې ته حکم ورکړی دی چې پنځه ویشت ورځو کې دننه دې دغه کاروبارونه وتړل شي. نور تفصیل له خالد خان په رپورټ کې اورو.
پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ته حکم کړی دی چې په صوبه کې دننه د دیسي او غیر معیاري دوایانو د کاروبار په ضد چټک ګامونه پورته کړي او په دې مهم کې د ډرګ انسپکټرانو سره سره د پولیس او د سپیشل برانچ چارواکو نه هم کار واخلي. دغه شان د صوبې ستر عدالت صوبایي حکومت ته هم وینا کړې ده چې د دوایانو په حکله قانون یا په ډرګ اکټ کې ضروري بدلون راولي چې جعلي او غیر معیاري دوایانو کاروبار په ضد سخت سزاګانې تجویز کړی. د دغه فیصلې په حق لا په پیښور های کورټ کې ډیپټی اټارنی جنرل اقبال محمد مشال ریډیو ته وویل چیف جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې د جعلی دوایانو خلاف د مقدمه اورېدنه وشوه او د ډایرکټر جنرل هیلت سره سره چیف ډرګ انسپکټر او نور چارواکي عدالت ته راغوست شوي وو. ډیپټی اټارنی جنرل اقبال محمد د دغه فیصلې په حق لا وایي دا دیسی دوایانو په حق لا په پیښور کې د دوایانو کاروبار کوونکی عمران شعیب وای چې د ملټی نیشنل کمپنیانو مشهور دوایانو پشان په مقامی کچا کوم دوایانو جوړیږي پاغه کې نه صرف د دوایانو دکانونه بلکې ډاکټران په خصوصي توګه په کلیوالو سیمو کې کمپاونډران ډېرې ګټې کوي. دی وایي چې دغه جعلی دوایانې زیات تر پنجاب صوبه کې جوړیږي او د پیښور نمک منډی کارخانو او نور ځایونو کې د څوک په حساب خرڅیږي.
ډېر خلک خرڅولو والا داسې مارکیټ کې دغه شته چې هغوی ته د دې شي اندازه نه یې چاغ دی دومره صفائی سره دا شی جوړ کړي او د دې چې مین ګړ کم دی نو دغه پنجاب دی د دې جوړولو لپاره کې پی کے لیول باندې وزدا نه مې چې دې کې وچره دلته کې سیوی ہے د دې چې کم بیس دے نو لاہور یا دې قسم غټ خارونه چې کم زګه د دې پرنٹنگ د دې چې رچ کم دې چې په خبر خلکو کې اغرنګ ابیلیټی نشته دې چې دې قسم هو بهو مشابهت کې دې قسم اغرنګ مشینری نشته اغرنګ شیز نشته چې دا سړی پرنٹ کیږي دی.
دا په خبر خیبر ټیچنګ اسپیټال کې ډایریکټر ریسرچ ډاکټر مختار زمان دا په خبر های کورټ د فیصله ستاینه کوي او وايي په کار دا چې حکومت د دې سي دوايانو خلاف بھرپور مهم پیل ځکه چې داسې دوایانې نه صرف د انساني صحت لپاره خطرناک دي بلکې دغه کاروبار د ډاکټرانو او د دوایانو د ښه کمپنیانو تاثر هم خرابوي.
جعلی داروګان لکه ساتل یا خرسول دا یو ډېر غټ جرم ځکه دی چې په دې کې صرف دا نه چې د پیسو زیانې د وخت زیانې بلکې ورسره دا چې مریض ته د ګټې په ځای تاوان هم ډېر زیات ورسره کېږي او هغه تاوان چې کم دی هغه د ژوند او د مرګ د خطرې سره سره د نورو ډېرو بیمارو جوړېدو په وجه هم جوړېږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خوراک او د صحت محکمې چارواکو ته حکم کړی دی چې دا غیر معیاري خوراک او ملاوت خلاف په ټول صوبه کې عملیات پیل کړي او کوم خلک چې په دغه کاروبار کې ککړ وي نو نه صرف هغوی ته سخت سزاګانې بلکې د هغوی دکانونه او کاروباري ځایونه هم بند کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د کورمه قبایلی سیمه زده کوونکو په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې نړیوال ادارو چې د قبایلی سیمو د بیکور شوي ولس لپاره کوم مرستې اعلان کړې دي هغه دوی ته نه دي ورکړل شوي او په کار د مرستندوی ادارې اعلان کړي شوي مرستې نیخ په نیغه دوی ته ورسوي. نور تفصیل د پیښانه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د کورمی قبایلی سیمې د طالب العلمانو ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی قبایلی سیمې د بیکور شوي ولس لپاره چې نړیوالو مرستندوی ادارو کومي مرستې اعلان کړې دي هغه مرستې اغیزمن شوي ولس ته نه دي میلاو شوي او په کار ده د دې پلټنې وکړي شي. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د فاټا سټوډنټس فیډریشن کورم ایجنسی صدر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې چونکه ډېر متاثرین ډېر زیات نظر انداز شول او د کورم ایجنسی کې د چکم د متاثرینو فنډونه راغو د ډی ایم ای د طرفه یو ایس ایډ د طرفه او چې کومې د انساني حقوقو ادارې دي هغه فنډونه ورکړي دي او اعلانونه یې کړي دي چونکه هغه تر اوسه پورې د یو متاثرینو ته د یو کس ته یو کورنۍ ته نه دي میلاو شوي. مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو اعلی حکمو نه چې په دې باندې دي زر احکامات د دې تحقیقات وکړي شي او نور څه واخیستی شي.
په خبری کانفرنس کې د کورمی زده کوونکو د غوښتنه هم وکړه چې باید مرستندوی ادارې دي خپلې مرستې نیخ په نیغه اغیزمن شوي ولس ته ورسوي او ملکانانو یا پولیټیکل انتظامیې ته دي دا کار نه حواله کوي.
زما نوم د ظهیر الدین بابر او د کورمی اوسیدونکی یم. کرم ایجنسی کی شلوزان تنگی کے برا شفیع آباد کے اسے مطالبہ دا کو کنا چی دی کم کسان متاثر دی کنا ایت پخپل لاس بانی کم دا غیر اداری دی کنا پخپل لاس بانی چی اگی دا پیسے یا رشن ما
د کرمی قبایلی سیمی دولس د دی وختنو پلڑ کی میچ کلا د فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی د ڈائریکٹر جنرل ارشد خان نہ پختنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی سیمینه دولکه خلک وس هم د خپل سیمینه بیکور دي او اف ڈی ایم ای د نړیوالو ادارو امداد نیخ پنیغه اغیزمن شوی ولسته رسوي
اف ڈی ایم ای او د نړیوالو ادارې چې دین هغه څنګه امداد خلکو ورته هغه ډایرکټ ورکې او موږ پولیټیکل انویسټیشن یا ملکانه ته دي کیو لیکم نه ان ورکو
د کورمی قبایلی سیمې د زدکونکو په وینا په کورما کې د وسلوالو په ضد د فوز د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته هم زیان رسیدلې دي او دوی د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه وکړه چې حکومت او نړیوالې ادارې د هغې د وران کړې شوې کورونو د بیا ودانۍ هم بندوبست وکړي ولام اوس مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د لنډ خبرونو دانی ساج مل ناورو د برتانیا د بهرنو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دورسنې دوره اسلام آباد ته رسیدلی نوموړي د پاکستان د بهرنو چارو مشیر سرتاج عزیز سره خبري غونډه کړې د کراچۍ پولیس چارواکي وايي بیګای د دې خار په ګزري سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال یو لس تختول شوي ماشومان خوشي کړي او هغه دوه کسان نیولي چې دا ماشومان یې په قید کې وو پیخبر سره نیستې په کوهاټ روډ 14 شوي بلخ هم پیخبر موټر وی سره نیستې هم یو 14 شوي خو په کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی د افغانستان په گردیز کې بمی 14 شوې چې پکې سلور تنه جوبل شوې دي خو د گردیز ولایتي روغتون سرچینې ویلې دي چې دوی ته 12 تنه جوبل راوړل شوې دي د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په سیمه کې د پرله پسې نامنه او پوځي عملیاتو له کبله سباندې یو زر سکولونه تړل شوې دي د کورمی ایجنسی زده کوونکو ویلي دي د فاټا بې کوره شوو خلکو سره د مرستو ورکولو شوې ژمنې دی پوره کړل شي بلخوا اف ڈی ایم ای وای چې یادې ادارې بې کوره شوو خلکو ته پوره پوره مرستې ورکړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو په اړه د عرب لوړ پوړي مشران خبر کړي دي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کیترین ایشټن نن په قاهره کې د مصر د نگران حکومت له چارواکو سره خبرې کوي کیترین ایشټن د نگران حکومت د سوګند پورته کولو یو وار وروسته قاهره ته ځي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي د روس او امریکا اړیکې د استخباراتي جګړو زیاتې مهمې دي لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل یعنی ساجمل وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار رابیا اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی څه دي
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پولیس ته یو ملک امن او امان یقیني کولو د اولس او د ځان او مال تحفظ او د ظالم په مقابله کې د مظلومو مدد کوونکې اداره ګڼل کیږي خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې د پولیسو عمومي تاثر ډیر ښه نه دی د ادارې په وینا چې زموږ په ملک کې پولیس د تحفظ پسې د خوف او دهشت علامت ګڼل کیږي ادارې زیاتوي چې یولس کال مخکې پرویز مشرف په دور کې پولیس آرډر جاری کړی شوی و چې د هغه مطابق د پولیسو په اختیاراتو کې اضافه وکړی شو د پولیسو او بیوروکراسي ترمنځ د اختیاراتو په توازن کې مسله پیدا شوه ادارې وایي باید چې د ښه قانون سازۍ په ذریعه د دوی اصلاح وکړي شي او د پولیسو اداره دي د برتانیې په شان د حکومت د مداخلت نه آزاد کړي شي نو دا سم معاملې صحیح کېدې شي د ادارې په وینا چې څنګه د پنجاب صوبې حکومت د پولیسو نظام کې بدلون لپاره ترکی سره معاهده کړې ده نو په کار ده چې په نور صوبو کې هم داسې قسمه اقدامات وکړي شي او حکومت له هم په کار ده چې پولیسو اصلاحاتو لپاره د پارلمان د غړو او په ماهرینو مشتمل یو آزاد کمیشن جوړ کړي او د دې سفارشاتو پر رڼا کې موجوده نظام کې انقلابي بدلون راولي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د اضافي لوډ شیډنګ په ضد مرکز نه په جمهوري انداز کې د احتجاج اعلان کړی دی ادارې لیکي چې پرویز خټک د مطالبې سره اختلاف نشي کېدی چې پکې هغه مرکز ویلي دي چې صوبه کې لوډ شیډنګ لپاره د شیډول ورکړي شي خو د خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې لوډ شیډنګ د تحریک انصاف حکومت خلاف سازش دی. ادارې لیکي چې ضرورت د خبرې دی چې صوبایي حکومت د مرکز سره د بجلی کمی په حق لا خبره وکړي او ورسره صوبایي حکومت دی په صوبه کې د بجلی غلا پر ضد یو مؤثره مهم وچلوي. نو دا شان به هم صورتحال کې تر ډېر حده پورې بدلون راشي. ادارې اخیر کې لیکي چې صوبایي حکومت لا پکار ده چې اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصبو کار پوری کړي او مرکز لا پکار ده چې د لړکی صوبې سره مرسته وکړي. نو دا شان به نه صرف د صوبې اولس د لوډ شیډنګ عذاب نه خلاص شي، بلکې نورو صوبو کې به هم ورسره په لوډ شیډنګ کې کموالی راشي. وحدت ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کېدل یو ستره ستونزه جوړه شوې ده. د ادارې په وینا موجوده تعلیمي دور کې د نورو اسانیو او سهولتونو سره سره د خلکو د تګ راتګ دپاره د استعمالوونکو ګاډو شمیر کې زیاته اضافه شوې ده. خو د ګاډو د شمیر زیاتېدو سره یوه لویه ستونزه دا جوړه شوې ده چې د دې ګاډو د چلوونکو اکثریت د ټرافیک د نظام او د لارو ګودرو د اصولو څخه بې خبره دی. ادارې زیاتوي چې د ټرافیک اهلکاران د ډرایورانو څخه د رشوت په توګه پیسې اخلي او د ټرافیکي اصولو خلاف عمل روان ساتي. د لړکی کې یو خوا ډرایورانو ته د ټرافیکي قوانینو څخه ځان خبرول ضروری خبره ده، خو بل خوا د ټرافیک محکمې د واکمنو هم د ذمېواري جوړیږي چې په رشوت کې د ککړو اهلکارانو پر ضد ګامونه پورته کړي او دا شان د ټرافیکي پیښو مخنیوي باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټفورد په نوم سیړنیز اداره خپل یو ریپورت کې لیکي د روانې میاشتې په 12 نیټه تحریک طالبان پاکستان ویلي په شام کې خپل یو مرکز خلاص کړی چې پکې د دوی سلاکاران او سارونکو د شام د حکومت خلاف باغیانو ته د جنگ په حق له تکنیکی مرستې ورکوي. ریپورت وایي شام ته د طالبانو ورتاک د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې شام د جهادیانو لپاره یو نوی میدان جوړ شوی دی. بیا د دوی دغلته رسیدلو کې هم ورسره بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي عناصر مرسته کوي. ریپورت لیکي سعودي عرب په شام کې د ایران اثر رسو ختمول غواړي او د ایران په لواشیا صدر بشار الاسد خلاف د باغیانو سره مرسته کوي او هم د فرقیز شخړې په توګه د پاکستانی وسلوالو د هیواته پام ګرځیدلې ده، ځکه چې دوی په پاکستان کې هم زیاتره د شیعه مسلک خلک پنخه کوي. د سټریټفورد دا ریپورت لیکي ک تحریک طالبان په شام کې هر څه مقصد لري، خو ممکن نه ده چې د خپل مرکزونو نه لري دغه هیواد کې دوی په کامیابی سره کارویان وکړي. البته یو خبره امکان لري او هغه دا چې په عملیاتو کې د شام د باغیانو سره لاسمداد وکړي، لکه سره ډول چې د افغان طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د و افسرانو په وجنه کې کړی وو. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر مذاکرات کوونکی وای د امریکا په مرسته د طالبانو سره روانو د سولې د خبرو اترو د هڅو بې ګټه کېدلو باوجود به دغه عمل ته دوام ورکوي. افغان طالبانو د امریکا او افغان حکومت سره د سولې د مذاکرات لپاره 13 میاشت په قطر کې سیاسي دفتر خلاص کړی دی. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که څه هم د امریکا په مزګرتوب افغان طالبان د سولې د عالي شورا سره خبرو اترو ته تیار کړی شو، خو افغان چارواکي په دې غوسه وو چې طالبانو د لوزنامې په بیان کې د شورا ذکر نه دی کړی. ورځپاڼې لیکي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو مراسم او په هغه کې د قطر د اعلی چارواکو ګډون افغان چارواکي لا نور غوسه کړل. بلخوا د دغه دفتر خلاصولو خبره د ناکامۍ سره د مخ کېدلو باوجود د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي دوی به بیا هم افغانستان کې د امن لپاره د مذاکراتو لار غوره کوي او د لړکی به خبره داوي چې افغانان خپل منځ کې خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دوره او نن اسلام آباد ته رسیدلې دي. نوموړي لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یو ګډ خبری کانفرنس کړی دی. دا وخت سره د ټلیفون په کرخه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر موجود دی. سراج، ستړي مشه درته وایو او درته وایي چې په دغه کانفرنس کې څه ویل شول.
ډیر مننه ملیغا. زه ورومبه تاسو دا ویم چې د برطانی خارجه وزیر ویلیام هیګ د پاکستان په دوه ورځنی دوره نن اسلام آباد ته رسیدلې وو او د دې نو وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سره هم لیده کاتو کړه. له دې وروسته ملیغا د برطانی خارجه وزیر او دغه د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سر تاج عزیز په ګډه باندې اسلام آباد دفتر خارجه کې په کانفرنسو کو په دې موقع باندې ویلیم هیک دینو په لومبه خو د پاکستان حکومت ته مبارکي ورکړه په پر امن ټول ټاکنو باندې د دې وروسته چې دی نو موړي د او ایل چې د دوانو د پاکستان او د برتانی چې دی نو ډېر ښه تعلقات دي او دوی به غواړي چې د پاکستان سره دوی خپلې اړیکې نور هم مضبوطې کړي. په دې موقع باندې د برتانیې وزیر خارجه دا هم وویل چې برتانیا خپل تعلقات چې کوم د پاکستان سره دي هغه ته اهمیت ورکوي او د دې نه سربېره تجارت ته د ودې ورکول لپاره به د پاکستان سره نور هم تجارتي اړیکې مضبوطوي. دغه رنګ چې په دې موقع باندې سرتاج عزیز چې کله خبرې وکړې نو هغه وویل چې د پاکستان او برتانیې چې تعلقات ډېر مستحکم دي او تجارت ورس پورې سیوا کیږي او دا وخت د تجارت حجم چې کم دی هغه 15 یا کروڑ ډالر ته رسیدلی دی او په دې کې به نور اضافه کیږي. سرتاج عزیز د یورپی منډیانو ته د پاکستان د شیان د رسد لپاره د هغوی د برتانیې مننه وکړله او دوانو دا عهد وکړ چې پاکستان او برتانیې چې کومه دا په منطقه کې د امن لپاره هم دغه شانتي خپل کردار ترسره کوي. جی
سراج هیر ساسو ډیره مننه چې دا معلومات تاسو سره شریک کړل.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو اسمبلی ته د ملاله یوسفزئی د وینا او د هغې په اړه په پاکستان کې وسلوالو ته د نرم دریز لرونکو خلکو د فکر په اړه بحث کړی دی. د مقالې لیکوال زبیر تورولی په یو برخه کې لیکي چې د ملاله یوسفزئی پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده بلکې ډېر هم دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټه کې تاسو وړاندې کوي.
په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې لیکوال زبیر تورولی په پایل کې لیکي چې کله طالبانو ملاله یوسفزئی په خپل شارګوټي سواد کې وویشته نو د دې پیښې په اړه یو پلو په پاکستان کې دوه ډول فکرونه رامنځته شو. بل پلو نړیوالو په خاصه توګه د لویدیز مدني ټولنې او رسنیو ملاله یوسفزئی د یوې اتلې په توګه ومنله او هغه د میرمنو د حقونو او تعلیم لپاره یو نړیواله څهره وګرځوله. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستانی حکومت خبرګون هم له هغو سازشونو زیات بیل نه وو چې ټول د ملال یوسفزئی په نړیوال شهرت پورې تړلی دی. دی لیکي د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې دومره هم ونه کړل چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ملال یوسفزئی د وینا پر مهال هلته یو استازی ولیږي. مقاله زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم ځان له دې مراسمو لري وساتي او هیڅ یو استازي هلته ونه لیږي هغه ځکه چې دوی خو هم په خپل له وسلوال طالبانو سره خبرې کوي. د زبیر تورولی په وینا د پاکستان په اړه هم داسې ویل کېدای شي هغه ځکه چې دوی هم له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لیواله دي. دلی کې په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرم دریز لرونکو په دې موده کې په عام ولس کې خپل دریز په بریالي توپ خپور کړ. د پلیکنه د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون د ټول طالب پلو کسان سخت دریزي د امریکا د بیپیلوټ الوتکو د خبرګون پیداوار بولي. مقاله لیکي چې د ملال یوسفزئی پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده بلکې ډیر هم دي. له طالب پلو کسانو څخه ځینې ملال یوسفزئی د امریکا او یهودو لپاره کارول کېدونکي بولي او ځینې د هغې د ناڅاپي شهرت د پاکستان پر ضد سازش بولي. خو د زبیر تورولی په وینا د خلک پر دې حقیقت سترګې پټوي چې تحریک طالبان پاکستان پر ملال یوسفزئی د برید په ګډون پر ولسی خلکو جماعتونو او امام بارګاو د بریدونو پړه په خپله پر غاړه اخلي.
دا وو بوریوال کاکړ. د پاکستان جنگ ورځپاڼې د لیکوال حسن مشتبه یو مقاله خپره کړې چې لیکي د طالبانو لخوا په ملال یوسفزئی برید ادا څرګندوي چې هغوی له ماشومانو نه هم یریږي. د دې مقالې نور مهم ټکي مسجد بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي جنگ ورځپاڼه کې لیکوال حسن مشتبه لیکي چې چا ته معلومه وه چې یوه ورځ به په سوات کې سکول ته تلونکي یوه وړوکې جینۍ په ټوله نړۍ کې د خپلې مړانې او تعلیم سره د مینې له وجې مشهور شي. لیکوال لیکي چې زه هم سوره د مخکې د خلکو په هغه قطار کې ولاړ وم چا چې وختل د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې د ملال یوسفزئی سره لاس ملاو کړی. هر کس غوښتل چې هغه ته دغه بهادر جنای سره د روغبړ اعزاز ترلاسه شي. لیکوال حسن مجتبی لیکي چې ماته ملال یوسفزای د هغې د هم عمرې هغې یهودي جنای این فرانک غوندې ښکاره شوه چې د هټلر لخوا په یهودیانو او بیا د هغې په کورنۍ د ظلم کیسه یې په یوه ډایری کې لیکلې وه او بیا هغه ډایری کتابی بڼه واخیسته. د این فرانک دغه ډایری د نړۍ په ګڼ شمېر ژبو کې ژباړل شوې ده. حسن مجتبی مخکې لیکي چې این فرانک په خپل ډایری کې د فاشستانو او جرمن نازیانو د ظلم تذکره کړې ده، خو ملالې د ګلمکۍ په نوم خپل ډایری کې د هم مذهب او طالبانو د ظلمونو ذکر کړی و. ملالې خپل ډایری هغه وخت ولیکله کله چې وسلوالو طالبانو په سوات کې د جنکو په تعلیم بندیز لګولی و. لیکوال حسن مجتبی لیکي چې زما په نظر کله چې طالبانو دغه وړه ملال یوسفزای په تندي وویشته، نو هم په هغه ورځ دا د طالبانو لپاره د خودکشۍ ورځ وه. هغه اوس هم ژوندی او جوړه ده، خو طالبانو په خپل وجود ځانمرګي برید کړی دی. د ملالې په تندي ګولۍ څه ولګېده؟ سم د رښتیاو لمر راوختو، او اوس دغه لمر د نړۍ د ټولو جغرافیایي سرحدونو نه ورتیر شوی دی. دا مهال چې ملاله د نړۍ د هر کس د زړه آواز جوړ شوی دی، دا د رښتونی فکر کمال دی، دا د رښتونی خیال جادو دی. حسن مجتبی وایي چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د وینا پر مهال کله ملالې وویل چې طالبان اسلام او پښتانه دواړه بدناموي، نو هغې رښتیا ویل. هغه ځکه چې پښتانه خو د عدم تشدد د علمبردار باچا خان پلویان دي، او د لیکوال په خبره پښتنو لا د باچا خان نه پس په ملاله فخر پکار دی. حسن مجتبی لیکي چې دا مهال په دې جنگزده ماحول کې د امن نه ډک د ملالې آواز د امید د شمې د یو سرک غوندې دی. لیکوال د خپلې مقالې په پای کې لیکي چې ملاله خو د غنی خان، رحمان بابا، خوشحال خان او د اجمل خټک د شاعرۍ غوندې ده. چرې به هم نمري، ځکه چې د ژوند نه منکرو خلکو ماتې وخوړه او ټوپک مار د ماشومانو نه ویریده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا اوس په پروژه کې د بیوسو ته د زکات ورکول او د بیلابیلو نامعلومو ادارو لخوا د چندو د غونډولو په اړه معلومات واوري. دا چې زکات او فطرانه چاته ورکول پکار دي او په دې لړ کې سه احتیاط لازمی دي، لپې خبر د مشال ریډیو خبريال اسرار اتل نه رپورټ اورو.
د روجی د میاش پر اتک سره ک بے وس خلکو ته زکاتونه ورکول شي، نو لبل خو د یو شمیر نامعلومه خیریه ادارو لخوا هم د چندو خستلو په نوم د غلړی کې تیزواله راځي. خو دا چې پروژه کې د زکات حقدار څوک دي او په کوم لار زکاتونه ورکول فرض دي، د اسلامي چارو سیړونکو ډاکټر دوست محمد یې مشال ریډیو ته وایي.
د دې د پاره چې کم صلاحیت یا کم چې چا باندې فرض دی، هغه د مسلمان وی صاحب نصاب وی چا ته به ورکه قرآن پاک اللہ تعالیٰ ددے آٹھوں مزدور خریدی چاہتے کسان ددے مستحق تھی پاگی کے فقیر شو، مسکین شو، اوبل مسافر دے تو مقروض بن زکات کی گی، غلام دے دبا دے زکات کی گی، غیر مسلم دے استاس په محلی کې اوسی، اسلام د پارا، مسلمان د پارا څه دشمنی نه لري، ضرر نه لري، اسلام د پارا څه توهین نه لري، په فکر کې، په خبرو کې، په تحریر کې، په دغه هم زکات کی گی. چې غریب وي
دوی زیاتوي چې زکات ورکول په وخت اطمینان کول پکار دي چې ترلاسه کوونکی د اسلام له رویا حقدار دی.
کم سړی چې زکات ورکوي هغه ته پکار دي چې دی بالکل دا کلیئر کی چې دا زکات ورکون دی د مستحق دی. هغه کاغ ما خیرو چې کوم یعنی الله تعالی په نفاق بیان کړی دی او په فصیل نکرام د دې آیت لاندې هغه تفصیل کړی دی. او چې کزه کې به شک وي چې یاره دا پیسې پته نشته چې کوم د سیمالیږي نو هغه سلطه ورکوه.
په پېښور گنج کې امام او خطیب ډاکټر نصیر الدین مشال ریډیو ته وایي چې زکات داسې لاسو ته نه دی ورکول پکار چې په غلطو لارو وکارول شي. دوی د زکات په فرضیت وړاندې وایي
چې دا کنفرم نه ده دا لارو کې دا غلطه طریقې سره بیا استعمالیږي، هیڅ یو شکی دا درست نه دی. بس په خپل لاشي
د پوهانو په وینا په روژه او اخترونو کې زکات، فطرانه او سرسایه بیوسو او حقدارو خلکو ته ورکول په ټولو وسلرونکو مسلمانانو فرض دي، او داسې نامعلومه ادارې او تنظیمونه هیڅ حق نه لري چې د بیوسو او غریبو زکاتونه د چندو نمرا ټولوي او په غلطو لارو چارو کاروي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
مشال ریڈیو
السلام علیکم
دا مشال
ریڈیو
00-420-22-22-21 خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریږدئ.
په مومند ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ د ولس په وینا شلو غنټو ته رسیدلی. ځایي اوسیدونکو وایي ډېر مشکل یې ورته جوړ کړی دی او په پښمنۍ او روژه ماتي په وخت یخې اوبه نه لري. د دې د ستونزو په هکله له سیمې د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
په محمد ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ د ولس په وینا چې د 13 غنټو نه زیات شوی. ولس وایي نه خو د کویارو نه اوبه وستې شي او نه یې په کورونو کې په فریزرو کې اوبه یخیږي. دوی وایي یو خوا روژه ده او بل خوا ګرمي ده، نو د بجلی بندښت هغوی ته ډېر مشکل جوړ کړی. مکمل شادره کړو تحصیل صافي اوسیدونکی دی او هغه وای
چې نه پرو جماعت کې بجلی شته او نه په پښمنۍ کې شته. دی یو څلور ورځې بیا ټول چې وایي دغه درې ګنټې بجلی وایي، خو زما موټر یې نه ګرځي. نو 120 بجلی وایي زما موټر چې ګرځي.
فردوس خان د باوتی سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل چې اول خو بجلی نه وي او چې کله راشي نو ولټیج یا طاقت یې دومره لږ وي چې د اوبو ماشین نشي روانولی.
ورځې چې یو ګنټه نیمې راشي هغه مو انتخابي کمې په فرج د ګرځولو قابل نه وي. په هغه باندې فرج نه ګرځي، کویان نه په اوبو نه راوځي. دلته خلکو ته انتهایي زیات تکلیف دی. نو
هم د بوتی سیمې اوسیدونکي مجیب خان مشال ریډیو ته د سکلو د اوبو د مشکل په اړه وویل. بیا مو د محمد جنسی د وابډی د محکمې د چارواکي خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او کدا ته ګنټې نه مې لرا چې جنا نو بیا ته دونه لوړې چې هغه کسټمر په خپل باندې دي چې تاسو مې ته دا اوس دیګه ټول شپه تقریبا بجلی او غلنې کې هم ولټه دې ته نه جنا څه ولټه کم شي بیا په خپل کسټمر باندې دي چې تاسو نه کې بره شي بیا باندې
او د وابډې د محکمې پوینه چې هغه لا د پیښور نه بجلی کم اور کول کېږي. نو هم دا وجه ده چې ولستا بجلی نه وي او د هغه ګيله پزایده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاسپورت دفتر نه لري او د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بنو کې تر سخت کړاو تیریږي. دوی شکایت کوي چې نن سبا د وزیرستان د یو عام کس لپاره پاسپورت جوړول ناممکن حد ته رسیدلی دی. په دې لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاسپورت دفتر نشوالي له کابله د سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې په بنو کې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د سخت کړاو څخه تیریږي. دوی وایي که یو اړخته په بنو کې تر 300 ورځو پورې یوازې د پاسپورت داخلې لپاره انتظار کوي، نو بل طرف ته د پاسپورت او کامی شناختی کارډ لپاره پولیټیکل ایجنټ نه صفائی یعنی کریکټر سرټیفیکیټ ترلاسه کول هم د ستونزو څخه ډک کار دی. شرما مدوائی پا میاشتو میاشتو ور تا پاسپورٹ نہ ملاویگی او وزیرستان کے ددے دفتر نہ محروم دی.
مشکلات دادی جی پاسپورٹ نہ شرا خطیو نے میزو لکا جوڑی جی نہ دل تروشی پا میاشتو سمو والدہ پاسپورٹ پینزم اشپیشو ما اوما میاشتو پاسپورٹ نہ شتاگل نیس میں وہ کتولا بھی جندہ روگلا گا سیا پولیسه سخت تکلیف دادا غرمت کا سودا دا گرداک دا پاوزیو نے شکر تھا.
جنت والی وای پا کترونو کی ولاڑ وی او زنانا خود الا هم زیات مشکل سره مخ شي.
په یوه ورځ باجی روغلی وی ورځ باجی نامیش په انتظار شي خدا ورما سي کلا بجلی سي کلا دا په انتظار سي وسه پر یا نمبر نر باندې که شجنا ای یو یاد دی ډیر مشکلات دي. د باندې تاسو پر بدل کوي په باندې هم زه دغه نه مناکل دی.
دا ضلع بنو پاسپورت دفتر ډایریکټر رحیم خان مشال ریډیو توه خپلا وسه هڅه کوي چې خلکو ته اسانی ورکی، خو د زیاترش یا غنې لوجه ډیر مشکل وی او کا وزیرستان خلکو لپاره خپل دفتر بیا بحال شي نو ورته به ډیره اسانی جوړ شي.
موږ خو دا کوشش کوي چې خلک ټول اکوموډیټ کو وکړو. هلته اسلام آباد نه ځنو خلکو د پاسپورټونه لیک شي. هلته اسلام آباد نه خلکو ته لږ مسله جوړه شي، اوس هغه هم بد حال شوی دی. خو خلک غریبان د ملانشاد لیارو دی وجه نه تکلیف شي. نور موږ هر قسم کوشش کوو دفتر هلته جوړ خو وزارت داخله هغه بیا بند کړو.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان میران شاه کې په کال 2009 کې پاسپورت دفتر جوړ شوی و چې سمودا پس دغه دفتر د نامعلومو وجوهاتو په بینا بند کړی شو او دغلتا موجود شناختی کارت دفتر کې هم د ځایی خلکو په وینا مشینری اکثره خراب وي. ځایی خلک غوښتنه کوي چې د پاسپورت دفترونه دې په میرانشاه او میرعلي کې پرانستل شي چې په اسانه سره خپل قانوني ضروریات ترلاسه کولی شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شروع او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندی هیلې.
تاسو مشال ریډیو اوره. دا ځل په پاوړو کې اختر کې په لومړي ځل د پښتو فلمونو په تاریخ کې جوړ شوی ایچ ټی فلم زما ارمان خودل شي. د دې فلم په اړه د مشال ریډیو همکار له اسلام آباد نه دا رپورټ را لېږلی دی. زه سراج زهیر نورو چې سوای
سڑ کی شرما تگرانا کا ہر چائے تو صرف زمائے
د پښتو فلمونو په تاریخ کې په لومړي ځل های ډیفینیشن یعنی په جدیدو کیمرو باندې ډایرکټر لیکد علی خان زما ارمان نومي فلم جوړ کړو چې پکې نامتو ستورو ارباز خان، آصف خان، صوبیہ خان او جانگیر خان مرکزی کردارونه لوبولی دي. او دغه شان د فلم موسیقي شاکر زیب ترتیب کړی دا او د شاه سوار، ستاره یونس او همایون په آوازونو کې د دې فلم لپاره سندرې ثبت کړي دي. زما ارمان په جوړولو کې مرکزی کردار ادا کوونکی محمد ارشد چې د ارش په نوم مشهور دی مشال ریډیو ته وایي چې د اولی قتلی له ډېرې مودې راسې په دې کار کولو چې څنګه به په پښتو کې هم داسې فلم جوړ کړي. د ده په وینا چې دا فلم په راتلونکي وخت کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو لپاره یو رهنما فلم وګرځي او د دې نه به د پښتو فلمي صنعت ته د ودې رسېدو سره سره د خلکو هغه ګیلې هم ختمې شي چې ګنې پښتو کې داسې فلمونه نه جوړېږي. د زیاته کړه
نن سبا زمانې د کیمرو لیټسټ ټیکنالوژي دا کم باندې چې نن سبا په انډیا کې په هالی ووډ کې فلمونه جوړېږي. زموږ پښتو په تاریخ کې په فرست ټایم موږ دا کیمرا استعمال کړه او موږ په دې باندې فلم جوړ کو. اصل کې ایچ ډی ایډیټنګ او د دې پوسټ پروډکشن ورک چې کوم وي هغه ډېر زیات ګران وي.
محمد ارشد وویل چې په دې فلم کې په 500 سانګو کې د پخپله کار کړی دی.
د دې ایډیټنګ چې کوم دی ما پخپله کړی دی چې کوم 500 شوبې دي په 500 شوبو کې 500 مختلف کارونه کوي خو ما په یوازې باندې دا 500 شوبې کړې دي. بدی کې دا ایډیټنګ هم راځي، بدی کې انیمیشن هم راځي، بدی کې گرافکس هم راځي. دا ټول ما په داسې لیول باندې کړی دي چې لکه او ته پاکستان چې نام ور ډایرکټرز دي او هغه هم مونږ چې کوم دی ډېر زیات ګریټینګز را مونږ ته شیر تاسو ډېر زیات زبردست کار کړی دی.
د نوموړي په وینا کې حکومت دوی سره مرسته وکړه نو نور به هم ښه کار وکړي. د فلمونو سره د تړلو خلکو د دې فلم په حق وینا ده چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې په لومړي ځل داسې کوشش وکړي شو خو حکومت له پکار دي چې د سینماګانو د تحفظ لپاره هم سګامونه پورته کړي ځکه چې سینماګانې نه وینو فلمونه به په کومو ځایونو کې خودلې شي. د حکومت د مرستې په حواله چې کله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا کوشش باوجود ورسره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې یاد فلم به د وړوکي اختر په موقع د پاکستان او کابل په یو شمېر سینماګانو کې خودلې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مانا رکھو پخندا مہربانی چسڑ دے مالا رکھو پخندا مہربانی 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 مہربانی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شپو کې اورې بیا لنډ خبرونه دانی ساجمل نور. د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي نن د پاکستان د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز سره د خبرې غونډې پر مهال ویلي دي چې برطانیا به له پاکستان سره سفارتي او تجارتي اړیکې نورې هم مضبوطوي. پیښور سره نږدې په کوهاټ روډ چاودنه شوې، بلخه پیښور موټر وې سره نږدې چاودنه شوې، خو په دې پیښو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. د کراچۍ پولیس چارواکي وايي بیګای د دې خار په غزري سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال یو لستختول شوی ماشومان خوشی کړی او هغه دوه کسان یې نیولي چې دا ماشومان یې په کیف کې وو. د کورمې جنسي سره کوونکو ویلي دي د فاټه به کور شو خلکو سره د مرستو ورکولو ژمنې دي پوره کړل شي. ملخو د اف ای ایم ای او چارواکي ارشد خان ان مشال لیډیو ته ویلي چې یادې ادارې به کور شو خلکو ته پوره پوره مرستې ورکړې دي. د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په سیمه کې د پرله پسې نامنې او پوځي عملیاتو له کبله څه باندې یو زر سکولونه تړل شوي دي. د افغانستان په ګردیز کې بمی چاودنه شوې چې پکې څلور تنه جوبل شوي دي. بلخوا د ګردیز ولایتي روغتون سرچینې ویلي دي چې دوی ته دولس تنه جوبل وړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو په اړه د عرب لوړپوړي مشران خبرې کړې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کیترین ایشټن نن په قاهره کې د مصر د نگران حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي د روس او امریکا اړیکې د استخباراتي جګړو زیاتې مهمې دي. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل. لنی ساجمل وړاندې کول د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ هیله کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سباله به د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټی د خبرونه تیار شوي وي. زمریها امیر ساده، انیسا اجمل او تکنیکی همکار جانتن رامیرز گارسیا دنه په ګډه اجازت غواړو. د بلې خپرونې پورې تاسو په لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ.